پېښور کې د غرمې 12 بجې ښوریدونکو د مشال ریډیو په خبري کړه کې د هارون بچا سلامونه درته وایم. په پرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو خبري ژانسونو لیکنې دروړو. خبرونه له ظفرخان.
د خبرونو سرټکی د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي او جنوبي وزیرستان د استادو اسمبلی ته په حاضرولو بحث شوه. د پاکستان لپاره د بشري حقوقو کمیشن وايي شمالي وزیرستان کې د بشري حقوقو حالاتو د معلومولو لپاره د سیمې سفر کوي او امریکا پر ایران نوي بندیزونه لګولې دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر وایي له شمالي او جنوبي وزیرستانه د قومي اسمبلی استازو په ایوان کې د حاضرولو درخواست ورته ترلاسه شوې ده. حسد قیصر پرون پارلمان ته ویل په دې لړ کې د قانون له وزیر سره مشورې کوي چې محسن داوړ او علي وزیر اسمبلی ته حاضر کړي او کنه. پرون د اسمبلی په غونډه کې د اپوزیشن ګوندونو پیپلز پارټي او عوامي نېشنل ګوند مشرانو اسمبلی مشرانو دواړه استازي ایوان ته دروستو غوښتنه وکړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو او د پارلمان غړي محسن داوړ او علي وزیر د مئی په 16مه د شمالي وزیرستان په خړ کمر کې پر پوځي پوسټه د برید کولو په تور نیول شوې دي. غورځنګ دا تورونه رد کړې دي. د پاکستان لپاره د بشري حقوقو کمیشن وایي له چارواکو سره د دې لپاره خبرې کوي چې شمالي وزیرستان ته د تګ اجازه واخلي او هلته د بشري حقوقو حالات له نږدې وګوري. د کمیشن شریکي مشر عثمان نوراني پرون مشال رادیو ته ویل د اتوار په ورځ درې کسیز پلاوی شمالي وزیرستان ته پرېنښودل شو او ورته ویل شو چې هلته د کرفیو له وجې نشي تللی.
د سیمه ایزو چارواکو سره مو د رابطې کوشش وکړ. ډیپټي کمشنر ته مو پیغام ورولېږو خو هیڅ ځواب یې رانه کړ. موږ له بنو راوګرځول شو. اوس په ډیری اسماعیل خان کې
خو د بنو یو انتظامی افسر مراد خان وزیر مشال رډیو ته ویل هیڅوک شمالي وزیرستان ته لورتګ نه منه کوي. د شمالي وزیرستان په خړ کمر کې د مې پښپګشتمه د ډزو په پیخه کې 14 کسان وژل شوی وو. د پاکستان پوز په دغه پیخه کې د 3 کسان وژنه تایید دی. له پیخه وروسته 4 ورځې په سیمه کې کرفیو هم لګول شوی و. جمعیت علماء اسلام فی وای سبا د مولانا فضل الرحمن په مشرقي ګنګوندی زغونډه کوي. ګوند پرون په یو بیان کې ویل د حکومت په خلاف تحریک چلول، د سینټ مشر بدلول، بجټ منځوري ته نه پریښودل او ځینې نور موضوعات د غونډې په ایجنډا کې دي. په بیان کې راغلي دي چې پیپلز ګوند، مسلم لیگ نون، عوامي نېشنل پارټي، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، متحده مجلس عمل او نېشنل پارټي په غونډه کې ګډون کوي. د پاکستان تحریک انصاف حکومت تر جوړېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د اپوزیشن لوی ګوندونه دا ډول کومه غونډه کوي. عوامي نېشنل ګوند پلویانو پرون په پېښور کې د قومي احتساب ادارې د دفتر مخې ته مظاهره وکړه او غوښتنه یې وکړه چې اداره دې د هر چا او ګوند په اړه یو شان احتساب وکړي. مظاهرې ته په وینا کې د ګوند مرکزي سیکرټر میا ابتخار حسین تور ولګوه چې اداره د احتساب په عمل کې توپیر چلند کوي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د قانون او پارلماني چارو وزیر سلطان محمود خان مشال رادیو سره په خبرو کې پر نب د توپیری چلند کولو تور رد کړ او ویل اداره د ټولو یو شان احتساب کوي. نب اداري هم په بیا بیا ویلي چې بې له توپیره د احتساب عمل پر مخ بیایي. د خیبر پښتونخوا اپوزیشن ګوندونه وایي حکومت د روان مالي کال لپاره په بجټ کې اپوزیشن ګوندونو ته د پرمختیايي کارونو لپاره برابره برخه ورنکړه. په اسمبلی کې د ټانک استازي محمود خان بټني مشال رډیو ته پرون ویل د ده په حلقه کې د پاکو اوبو ستونزه ده چې حکومت ورته بیخي کمې پیسې ځانګړې کړي. بلخوا صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه مشال رډیو ته ویل په بجټ کې یې ټولو حلقو ته یو شان پیسې ځانګړې کړې دي. خیبر پښتونخوا حکومت د راتلونکي مالي کال لپاره خواوشا 900 اربع روپۍ بودیجه وړاندې کړې او په دې کې یې 286 اربع روپۍ پرمختیايي کارونو ته ځانګړې کړې. خبرونه له مشال رډیو نوري. د تماکو کروندګرو د مرکزی حکومت له لوري لګول شوی ټیکس رد کړي. پرون په پېښور پرېس کلب کې خبري غونډې ته د کروندګرو اتحادیه مشرانو ویل حکومت د 1 کیلو تماکو په سر 300 روپۍ ټیکس لګولې چې لامل یې کروندګر او واړه کاروباریان اغېزمنېدلی شي. د اتحادیه یو مشر محمد علي ډاګیوال مشال رډیو سره په خبرو کې له حکومت غوښتنه وکړه چې ټیکس دې واپس واخلي.
چې زما په پسل باندې ټیکس لګي نو زه دا مطالبه کوم چې دا ټیکس په پنجاب کې په غنولې نه لګي، نو دا ټیکس په پنجاب کې په کپاسو نه لګي. د دې نه خو سپا دا ظاهره خبره ده چې د پښتنو ماشي قتل عام کیږي او موږ دې قتل عام ته کتن تیار نه یو.
مرکزی حکومت د تماکو د کروندګرو د غوښتنو په اړه لا هم څه نه دی ویلي، خو تیر کال په بجټ کې هم په تماکو ټیکس لګول شوی و چې د کروندګرو تر احتجاج وروسته حکومت واپس اخیستی وو. د قبایلی ضلعو ځینې مشرانو د پارلمان پخوانو او وسنو استازو په هغه ضلعو کې د ټکس لګول رد کړي او غوښتنه یې وکړه چې حکومت دې د قبایلو سره کړي هغه ژمنې عملي کړي چې تر 15 کلونو به ترې ټکس نه اخلي. پرون په اسلام آباد پریس کلب کې له خبري غونډې وروسته په قومي اسمبلی کې د متحده مجلس عمل استازي مفتي عبدالشکور تور ولګوه چې حکومت خپلو وزیرانو ته د ګټو رسولو لپاره په قبایلي کارخانه دارو 15% ټکس لګولی. بلخوا د قبایلي ضلعو د ستونزو د حل لپاره د حکومتي کمیټه استازی اقبال پریدی وایي له وزیر اعظم سره یې په دې موضوع خبرې کړي او هغه ډاډ ورکړی چې تر 15 کلونو به پر قبایلو ټکس نه لګول کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ایران د سختو بندیزونو لګولو امر لاسلیک کړ. بندیزونه د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای په دفتر هم لګول شوي. نوې بندیزونه به د ایران مشر او د هغه د نږدې ملګرو مخه ونیسي چې اقتصادي منبعو ملاتړ ته لاسرسی ولري. نوی امر پرون په سپینه ماڼۍ کې ټرمپ لاسلیک کړ او ویل تر هغې به پر ایران فشارونه زیاتوي چې تر څو په هغې هیواد کې اوسنی رژیم ختم شي، د تهران خطرناکې هلې ځلې بندې شي، اټمي وسلو ته ونه رسیږي، بلاسټیک مزایلو ته وده ورکول بند کړي او د ترهګرو مرسته بنده کړي. د امریکا د خزانې وزیر سټیون منوچن وروسته وویل ولسمشر ورته واک ورکړی چې د ایران د بهرنیو چارو پر وزیر جواد ظریف له دې اونۍ بندیزونه ولګي. جواد ظریف د ټرمپ انتظامیه تورنه کړی چې د جنگ تګی ده. او اخیرنی خبر د کرکټ، د کرکټ نړیوال کپ په سیالیو کې نن انګلینډ او استرالیا مقابله کوي. پرون بنگلاديش افغانستان ته ماتې ورکړه. د خبرونو پای وسم د موسم حال او د کرنسیو بیه وري.
د اسلام آباد سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ څلوېښت پیسې اخیستل کیږي او 1.50 روپۍ شل پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 1.90 روپۍ اتیا پیسې او 1.98 روپۍ اتیا پیسې، یو ایرو 1.60 روپۍ شل پیسې او 1.20 روپۍ، یو عرب اماراتو درهم 2.40 روپۍ شل پیسې او 2.40 روپۍ څلوېښت پیسې، یو سعودي ریال 1.40 روپۍ دېرش پیسې او 1.40 روپۍ پنځوس پیسې، یو افغاني 1 روپۍ څلور اتیا پیسې او 1 روپۍ شپږ اتیا پیسې، او 2.20 ایراني ریال په یو پاکستان روپی اخیسته کیږي او 2.98 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې په پیښور او بنو کې به اسمان شین وي او د کوټې په ځینې ځایونو کې به وریاځي خورې وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 40 او کم نه کم 25، په بنو کې به زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 25، او په کوټه کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال رادیو داریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي او جنوبي وزیرستانونو استازي محسن داوړ او ولی وزیر نن په بنو کې د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې شول. د غورځنګ یو غړی وایي دی او لسګونه ملګري عدالت ته د خپل مشرانو لیدو ته ورغلي، خو پولیسو تشدد پر باندې وکړ. عوامی نیشنل ګوند پرون په پیښور کې د احتساب کارمی ادارې یا نیب د دفتر مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. د خیبر پختونخوا د قانون او پارلماني چارو وزیر وایي نیب یوه خپلواکه اداره ده او د درغلیو بې پرې پلټنې کوي.
د پی ټی آی د پنجاب سینئر وزیر جو علیم خان هغه گرفتار کړ، خو چې کله دوی باندې انویسټیګیشن شروع شي دوی بیا چغې جوړېږي.
او د جنوبی وزیرستان د ځینو کلو اوسیدونکي له حکومت غواړي چې دوی د ویجاړو شو کورونو سروې وکړي.
د جنګ په وجه هر شی تباه دي، هیڅ وسیله طریقه نشته.
پر یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. او د همولنې موضوع د پاکستان په پارلمان کې د شمالي او جنوبي وزیرستانونو استازي او د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکخان محسن داوړ او ولی وزیر نن یو ځل بیا په بنو کې د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې شول. د غورزنګ د پلویانو، وکیلانو او پولیسو په وینا دوی دواړه د روانې جون میاشتې پر 8 په شمالي وزیرستان کې د سړک غاړې په بمی چاودنه کې د څلورو امنیتي سرتیرو د وژنې په مقدمه کې عدالت ته حاضر شول. عدالت د پارلمان د غړو ته د راتلونکي جولای میاشت پر 9 د بیا حاضرېدو امر وکړ او د پېښور زندان ته ولېږل. عمر وزیر معلومات راکوي.
د غورزنګ پلویان او وکیلان وایي چې د روانې میاشتې یعنی د جون په 8 نیټه علي وزیر او د جولای په 3 نیټه محسن داوړ د خړ کمر پېخه کې د دوی پر ضد شوې مقدمه کې عدالت ته وړاندې کېدونکي ول، چې نن دوی درخواست ورکړ چې دا جلا جلا وړاندې کېدو پر ځای د دواړه وزیر او دا وړ د جولای په نهمه نیټه د خړکمر او د خړکمر وروسته د غلطه د بامی چاودنې پس پر دوی شوی مقدمو کې عدالت ته پیش کړل شي چې عدالت د دوی درخواست منظور کړ. د پښتون ژغورنې غورځنګ بنو یو مخکښ او وکیل بخت نیاز اډوکیټ مشال ریډیو ته په دې اړه داسې تفصیل ورکړ.
نن علي او مخسنی روړلې په دشتګردي عدالت شې پېښ کړل او په فایر نمبر 16 شې روړې په هغه شې پېښ کړل چې کیما د پولیس ریمانډ واختم فور جوډیشل ریمانډ یو تا ایشو کو دی جیل تک کړل او کیم مخه تاریخ نه چې وو دي د پورا یخوی مقرر شې لکه 27 چې او 3 7 هغه او ته چې په دغه تاریخ ته دې نه پېښ کړي تر په دې په 9 7 باندې دوره عدالت ته بیا پېښ کړي. امکان دغه دا چې حکومت پروسیکیوټر دا هغه وار شي او لطیف لالا امکان یې دیوتا چې هغه په دغه کیسه بیا پېښ شي.
د غورځنګ یو بل مخکښ حنیف پښتین وای دوی د عدالت جج ته درخواست کړي چې دا وړ وزیر د په زندان کې ریډیو کتابونه اخبار او د ملاقاتونو اجازه ورکړي. نو موړی زیاته کړه د خپلو مشرانو پیشي پر مهال دوی سره نسم چلن کیږي او ور باندې پولیسو نن هم تشدد وکړ
چې دوی ته اخبار هم ملاو شي دوی ته ریډیو د هغه اپلیکیشن مهاجمه کړل او جج وایي چې دا اوس ان شاء الله وکړ. نن چې دوی د بنو پولیس کې ماراویا وکړه پی ټی ایم بنو ملګری ډیر پوز ګان ته دا دروغلی وي میږي یې سور کړلی دی میږ نر پرېښولې میږ په ملګری باندې تشدد هوا شه میږ ډیر پرامون وي نصیر جنی خیل هغه دی ونی په باندې ډیر زیات تشدد هوا میږ بیا یو ځل یې میږ خپل جج جهدا جاری سو.
د پاکستان په پارلیمان کې د وزیرستانونو استازي محسن داوړ ولی وزیر په خړکمر کې د مېش پګويشتمه لپیخې ورستاني ول شوې. پی ټی ایم په پاکستان او امنیتي اسکرو تور لګوي چې هغه ورځې د دوی په پورم نالاریون دزو کې سوار لزغړی ووجل او ګڼ شمیر ژوبل شول. خو پاکستان فوز بیا ادا کوي چې علي وزیر او محسن داوړ په مشرۍ د دوی پر پوستا برید وشو چې فوز دغل تازه وابی ډزې کړې. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
پرون د پاکستان په پارلیمان کې د بجټ په اړه د بحث پر مهال د اپوزیشن ګوندونو ځینو غړو د پښتون ژغورنې غورځنګ د دوه مشرانو د قومي اسمبلی د غړو علي وزیر او محسن داوړ په یاد ایوان کې د نه موجودیت پر موضوع خبرې وکړې. دوی یو ځل بیا له سپیکر وغوښتل چې دغه دوه غړي پارلیمان ته وروغواړي. د ځینو سیاستوالو په خبره د وزیر او داوړ د نشتون له جمهوری بهیره د وزیرستان د خلکو محرومه کول دي. بشیر غواخ رپورت راکوي.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د جون په 24مه سپیکر اسد قیصر یو ځل بیا ویل چې د قانون وزارت تر سلا مشورې وروسته به پریکړه کوي چې پارلمان ته د محسن داوړ او علي وزیر د راوستلو حکم ورکي او کنه. دا یو خبره باید واضح کم چې د خالی پورز ماته د غوی در وصولو درخواست رسیدلې ده. د دوی کیس مختلف دي. د قانون له وزارت مې په دیاله مشوره غوښته. زه د پارلمان ټول غړو ته احترام لرم. هر څه چې د قانون مطابق وي هغه څه کوم.
قانون کې مطابق ان شاء الله کوم.
د پښتون ژغورنې غورځنګ دوه مشران او د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ او علي وزیر د مې په شپږویشتمه په شمالي وزیرستان کې پر یو پوځي چک پوسټ د برید لپاره د خلکو د هڅونې په تور نیول شوې دي. دوی دا تورن رد کړی دي. د پیپلز پارټي شریک مشر بلاول بټو زرداری د جون په 24مه په پارلمان کې د تحریک انصاف حکومت لخوا د وړاندې شوي بجټ په اړه د خبرو په مهال سپیکر اسد قیصر ته وویل چې محسن داوړ او علي وزیر باید د جون په 25مه په پارلمان کې وي.
دا ستا له واکونو څخه ده. دا ستا په اختیار کې ده. بل څوک دا اختیار نه لري. تا ته نه د قانون له وزارت او نه له وزیر اعظم د پوښتنې کولو ضرورت شته. دا فیصله وکړه او پارلمان مکمل کړه. که داسې ونشول نو دا به په تاریخ کې ولیکل شي چې د جنوبي وزیرستان او شمالي وزیرستان محترم غړي په پارلمان کې د بجټ په اړه له بحث او د خپلو خلکو له استازیتوبه منع کړل شول.
د پاکستان د آئین تر مخه که د پارلمان کوم غړی په کم تور بندي شي او لا مجرم نه وي پیژندل شوی د قومي اسمبلی سپیکر کولی شي د پروډکشن آرډر په نامه حکم کولو سره هغه پارلمان ته حاضر کړي. سپیکر اسد قیصر د درغلې او په کیسونو کې بندي د پیپلز پارټۍ مشر آصف علي زرداری او د مسلم لیگ نون یو مشر خواجه سعد رفیق لپاره څو ورځې مخکې داسې حکم ورکړی و. هغوی پارلمان ته ورغلي دي. په قومي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند غړي امیر حیدر خان هوتی سپیکر ته وریاده کړه چې د داوړ او وزیر لپاره هم دغه سی وکړي.
پروډکشن آرڈرز جاری کیے گئے. اچھی
بات ہے محترم آصف علی. دا پروڈکشن حکم وشو. آصف علی زرداری او صاد رفیق صاحب دلتا راغلل چی خا خبر ده. خود و کسان لگا چی لمنگ ہیر دی. دا یو نوم محسن داوڑ دی او بل علی وزیر نومیگی. دا غوی دا رای سر زما او سا اختلاف کی دی چی خوب دی خبر باید پو حشو چی دا غوی بغیر پا پارلمان کی دا وزیرستان دا خلکو آسازی توب نشتا. مهربانی او کا دا پروڈکشن حکم ورکا. تر دې مخکې اپوزیشن ګوندونو د حکمران تحریک انصاف ګوند پر سپیکر اسد قیصر تور پورې کړه و چې د پارلمان بندي غړو په نه راوصلو سره غواړي چې پر بجټ د رای اچولو په وخت کې مخالف رایې کمې شي. قیصر دا تورونه بې ځایه بللې دي.
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د پاکستان د بشری حقوقو خپلواک کمیشن یا ایچ آر سی پی وای په شمالي وزیرستان کې د کرفیو او خړ کمر پیښې وروسته هلته د حقایقو موندلو لپاره یو پلاوی سیمې ته استاوه خو ځایي چارواکو د تګ اجازه ورنه کړه. د کمیشن مشر مهدی حسن وای د پلاوی سیمې ته د لیږلو هدف هلته د بشری حقوقو حالت له نږدې څارل و. د شمالي وزیرستان چارواکي بیا له دې موضوع بېخبري ښیي او وایي دوی هیڅوک شمالي وزیرستان ته له تګه نه منې کوي. ظفر خان معلومات راکوي.
د پاکستان د بشري حقوقو شریک مشر عثمان نورانی وای شمالي وزیرستان ته د تلو لپاره د کمیشن یو پلاوی په ډیر اسماعیل خان کې دی. دوی له چارواکو سره خبرې کوي او انتظار کوي چې شمالي وزیرستان ته لاړ شي او د بشري حقوقو حالات له نږدې وګوري. پرون له مشال رډیو سره په خبرو کې نوموړی وویل د اتوار پر ورځ ورته وویل شو چې په سیمه کې کرفیو ده او هغوی مخې ته نشي تللی.
د سیمه ییزو چارواکو سره مو د رابطې کوشش وکړ. ډیپټي کمیشنر ته مو پیغام ورولېږو خو هیڅ ځواب یې رانه کړ. موږ له بنو را وګرځول شو اوس په ډیرا اسماعیل خان کې.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان لپاره د بشري حقوقو کمیشن ویلي د اتوار په ورځ پلاوی شمالي وزیرستان ته لورتګمنه شوې ده. د کمیشن مشر ډاکټر مهدی حسن پرون مشال رډیو ته ویل قبایل په خیبر پښتونخوا د ورګډولو وروسته په هغې ضلعو کې د بشري حقوقو د جاج اخیستو او خړ کمر پیښې په اړه د موندنو لپاره یې درې کسیز پلاوی وزیرستان ته استوه.
شمالی وزیرستان په قومي بهیر کې شامل دی او هلته انتخابات هم اعلان شوي دي. پلاوی هلته د دې لپاره تلو چې حالات ونی او معلومه کړي چې په جمهوري اصولو څومره عمل کیږي. خود رول شو او د تګ اجازه ورنکړل شو.
ډاکټر مهدی حسن ویل دا د دې ثبوت دی چې په قبایلي ضلعو کې جمهوري اصول هغه څه نه پلي کیږي لکه په نور پاکستان کې. هغه ویل که څه هم په قبایلي ضلعو کې واک د پوځ سره دی او دا د هغوی مرضي وي چې څوک دغه ضلعو ته پرېږدي او که نه. د پاکستان لپاره د بشري حقوقو کمیشن یا ایچ آر سی پی د هغه هیواد په بیلابیلو برخو کې د بشري حقوقو په اړه راپورونه جوړوي او وخت په وخت هغه سیمو ته د خپلو موندنو لپاره پلاوی لیږي چې د بشري حقوقو څخه د سرغړونو پیښې پکې رامنځته شوې وي. د شمالي وزیرستان په خړ کمر کې د مې په شپږشتمه د ډزو په پیښه کې 14 کسان وژل شوي او له 40 زیات جوبل شوي وو. په وزوای په ډزو کې 3 کسان وژل شوي دي. له دې وروسته په سیمه کې د 2 ورځو لپاره کرفیو هم لګول شوی و. د ایچ آر سی پی په پلاوی کې عثمان نورانی، سلیمه هاشمی او سنیټر فرحت الله بابر شامل دي. بلخوا د بنو بکاخیل ډی ایس پی مراد خان وزیر پرون مشال رډیو سره په خبرو کې سیمې ته د بشري حقوقو د کمیشن پلاوی په ورتګ به خبري وخوده. مراد خان وزیر ویل د پاکستان د نورو برخو خلک په آزادانه ډول شمالي وزیرستان ته ورپرېږدي او هیڅ ډول اجازت نامه ترې نه غواړي. په دې موضوع مو د شمالي وزیرستان له چارواکو سره د رابطې بیا بیا کوشش وکړ خو ونه توانیدو.
دا مشال ریډیو ده.
جمعیت علماء اسلام فی سبا چهارشنبه په اسلام آباد کې ټولګوندیزه غونډه جوړه کړې ده. دا غوندوای د غونډې هدف د حکومت پر ضد احتجاجي تحریک لپاره د مخالفو غوندونو یو متفقه تګلار جوړول دي. ځینې شنن کې وایي اپوزیشن غوندونه د دې غونډې لارې پر حکومت فشار راوړي شي خو کوم جدي ګواښ ورته نشي جوړولی یا جوړبنه کې. احمد الله رپورټ راکوي.
جمعیت علماء اسلام فیډلې په خپل یو بیان کې ویلي دي چې د جون په شپږشتمه د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې کیدونکې د ګڼګوندیز غونډه کې بعد پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز ګوند، متحده مجلس عمل، عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ او نېشنل پارټۍ نه علاوه د ځینو نورو ګوندونو مشران او غړي ګډون کوي. په بیان کې ویل شوي په غونډه کې به د حکومت پر ضد تحریک چلولو، د سینټ چیرمین بدلولو او بجټ منظورېدو ته نه پرېښودو په شمول ځینې نورې مهمې فیصلې به کوي. دا چې د اپوزیشن ګوندونو دا ګڼګوندیزه غونډه به څومره مؤثره وي په حق لی شنونکي بیلابیل نظرونه لري. خبریال او سیاسي چارو پوه حسن خان وایي که د اپوزیشن ګوندونو په تیرو وختونو کې شوو غونډو ته وکتلی شي نو نه ګڼي چې دا غونډه به یې څه ډېره مؤثره وي. خو سیاسی چارو یو بل پو اقبال خټک وایي اپوزیشن ګوندونه د دې غونډې د لارې په حکومت دباو اچول غواړي او ښکاري داسې چې دوی به په خپلو هڅو کې کامیاب شي.
جمعیت العلماء اسلام په پارلیمنت کې خو نمائندګي لري، خو فضل الرحمن صاحب په خپل پارلیمنت غړی نه دی او غواړي چې دغه حکومت زر نظر کې کور ته ولېږي. بل اړخ ته پیپلس پارټي یا نواز شریف ګوند چې دی هغې دا سوچ لري که چېرې هغې عمران خان ګوند د وخت نه مخکې حکومت نه راوغورځولو نو دا به د عمران خان په ګټه به لاړ شي نه چې په نقصان باندې. نو دغه وخت کې ښکاري داسې چې دا غټ ګوندونه به عمران خان ته وخت ورکړي چې پوره خلکو ته ښکاره شي چې څومره هغه په خپلو وعدو کې پوره شو. نو دباو دپاره خو یقینا یو ښه دغه دی چې ټول سیاسي ګوندونه چې په اپوزیشن کې دي راغونډ شي او حکومت ته په شریکه یو بیانیه ورکړي.
د ذکر دا چې تیره میاشت بلاول بوټو زرداری د مریم نواز په شمول د اپوزیشن ګوندونو یو شمېر غړي د روژه ماتي لپاره رابللي وو چې پکې یې فیصله وکړه چې د اختر نه وروسته به د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې ټول ګوندیزه غونډه رابلي چې پکې به د راتلونکي لپاره په ګډه سره تګلاره جوړوي چې په څه ډول د حکومت پر ضد احتجاج کولو سره ملک د دې راپېښو مشکلاتو نه راوباسي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
عوامی نیشنل ګوند پرون دوشنبه په پیښور کې د احتساب د قامی ادارې یا نیب د دفتر مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. د ګوند مرکزی او صوبایي مشرانو په خپلو ویناو کې د احتساب پر ادارې نیوکې وکړې چې یوازې د اپوزیشن ګوندونو مشران په نښه کوي. د عوامی نیشنل ګوند مرکزی سیکرټري میا افتخار حسین وویل د احتساب اداره باید له حکومت سره شامل په درغلیو تورن کسان هم ونیسي. خود خیبر پختونخوا په حکومت کې د قانوني او پارلماني چارو وزیر سلطان محمد خان وایي نیب خپلواکه اداره ده او د خبره چې د ادارې د حکومتي ګوند تحریک انصاف ځینې کسان هم گرفتار کړی دي. غلام غوث معلومات راکوي.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی سیکرټر میا افتخار حسین وویل چې د نیب اداره دي په درغلو او اداري فساد کې تورن حکومتي خلک هم ونیسي. کله زرداری او نواز شریف سره احتساب کیږي نو د سرکاري هليکاپټر د کارولو په کیس کې د عمران خان احتساب هم پکار دی. آیا نیب پرویز خټک نشي نیولی په هغه باندې هم د احتساب کیس دی. عوامي نېشنل ګوند د امتیازي سلوک نه بغیر د ټولو د احتساب غوښتنه کوي. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي جنرال سیکرټر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وویل چې په تیرو شپږو کلونو کې د تحریک انصاف د صوبایي حکومت په دور کې په یو شمېر پروژو او سرکاري کارونو کې د اداري فساد راپورونه راغلي دي خو د احتساب ادارې په دغه لړ کې د پام وړ ګامونه نه دي پورته کړي.
شپږ کاله دې حکومت په دې صوبه کې اوسو د کرپشن دور لوی کسی کې روزانه په اخباراتو کې راځي. بل انټری سونامي ته وګوره اوس په دې اون ختو چې کله پارلیماني کمیټي جوړ شو دغه غرونه سوځي اوسو شپږ اته دینه اوس وځیدو او دوی وی پته نه لګی چې دا اور ورته چاو لگاو. دغه تحقیقات نشته په بی آر ټی باندې اډیټر جنرل چې کوم رپورټ راغلی دغه باوجود دوی پاغه باندې هیڅ کارونه کو معلوم جبا چې کوم سکینډل دی دس ډیر جاتی منصوبې دی او دوی پاغه باندې ځان غلې کړی دی نه بو لحاظ موږ دا مناسب وګڼل چې د نیب دفتر مخې ته مظاهره وکړو.
د قانوني او پارلیماني چارو صوبایي وزیر سلطان محمد خان له مشال ریډیو سره په مرکه کې د نیب په اداره لګول شوی تورونه رد کړل. سلطان محمد خان وایي د نیب اداره یوه آزاده او خپلواکه اداره ده او یادې ادارې د تحریک انصاف ځینې خلک هم د احتساب عمل ته حاضر کړي دي.
نه د یو صوبایي حکومت لاندې نیب کار کوي، نه د یو وفاقي حکومت لاندې نیب کار کوي. داسې نه ده چې یو پارټي راټینګه کړې ده چې کوم ځای کې دوی ته محسوسیږي نو دوی خپل انکوائري کوي. د پی ټی آی تاسو وګورئ، د پنجاب سینئر وزیر جو علیم خان نو هغه گرفتار که، خو د پی ټی آی او د دې نورو پارټو منځ کې فرق هم دا دی چې کله دوی باندې انویسټیګیشن شروع شي دوی بیا چغې جوړې کی.
د احتساب د ادارې چارواکو هم په بیا بیا دا خبره رد کړې ده چې ګنی د احتساب ادارې یوازې د تیرو حکومتونو خلک په احتساب کې راګیر کړي دي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې پرون د حکومت لخوا د نوي مالي کال لپاره پر وړاندې کړل شوی بجټ بحث وشو. د اپوزیشن ګوندونو یو شمېر غړو پر حکومت نیوکې وکړې چې په بجټ کې د دوی د سیمو پرمختیایي چارو ته پام نه دی کړی، خو د خزانې وزیر وویل د هر یوې سیمې د پرمختیا ضرورتونو مطابق یې هغې ته پیسې بیل کړي دي. خالد خان رپورټ راکوي.
صوبائی اسمبلی کې اپوزیشن لیډر اکرم خان دورانی وویل حکومت د استادانو لپاره په صوبه کې درویش د تربیه او روزنې مرکزونه ختمول غواړي او دغه شان سلور اتیا زره نه زیات په سرکاري محکمو کې خالی پوسټونو باندې برتی نه کوي. د عوامي نیشنل پارټي پارلیماني لیډر سردار حسین بابک وویل موجوده حکومت د تعلیم بجټ نه خوښه 15 ارب روپے بلین ټری سونامي ته اړولې دی او د بوټو او اونو نالولو کې مالی بے قاعدگی کړې دي.
پوزیشن چې سور ال کې دی هغه په بجټ بوک کې سره شته نه، هغه لګ ډیرو وسایل کو او کدی نو هغه خپل ممبرانو کې تقسیم کړو، دغه پالکو کې تقسیم کړو. دا ډیر لوی ظلم دی او ظاهره خبره ده دې خلاف موږ هر اقدام کوو. نو موږ ټول اپوزیشن ممبران به د خپل الکو چې کم حق دی د صوبې په وسایلو کې دا په هر قیمت باندې ان شاء الله خپل خلکو لوې.
د ټانګ نه د صوبای اسمبلی غړي محمود خان بیٹانی وویل چې دا د ضلع یو رستو پاتې سیمه ده، چرته چې د نورو ضرورتونو سره سره د اوبو سکلو د پاره سکیمونه ډیر ضروري دي، خو حکومت هغه ته هم ډیرې کمې پیسې منظور کړې دي.
زه دا نه پوهیږم چې یو 80% کار شوی اسکیم څنګه ډراپ کیږي او د حکومت ټول دخالي ریلیزز کیږي او اپوزیشن ته نه. او بو اوس سکیمان شوی دي، فنډونه نشته، اوس چې فنډ نه وي او هغه سکیم درې څلور کالو کمپلیټ کیږي زه خو نه د حکومت نه هیله ده.
خو بیا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه د غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل حکومت د تعلیم په بجټ کې کمی نه بلکې زیاتې پیسې خودلې دي او دا پرمختګ کارونو زیاته پنګه هغه سکیمو ته تجویز کړې ده کوم باندې چې د مخکې نه کار روان دي.
زمونږ کار دی چې مونږ ټول پښتونخوا له سونه سہولت رسول شو، که آیا هلته نه د اپوزیشن ممبر الیکټ شوي که د حکومت ممبر الیکټ شوي مونږ به هر یو زی تر.
دا یادونه ده خیبر پښتونخوا موجوده حکومت د را روان مالي کال لپاره خوښه 900 ارب روپے بودیجه وړاندې کړې ده چې 200 او 6 ارب روپے پکې د پرمختګ قانون د پاره ایښودلې دي. خو صوبایي اسمبلی کې مخالف ګوندونه د لومبه ورځ نه احتجاج کوي چې دوی ته په ترقیاتي سکیمونو کې هیڅ برخه نه ده ورکړې. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
آیا سختدریزی یو ډول فکر یا نظریه ده او که څنګه سختدریزه افکار په ټولنه کې څنګه دودیږي؟ سختدریزی او ټولنیز رسنۍ له یو بل سره څه تړاو لري؟ دا هر څه په خبرونه، ټولنیز شبکې او سختدریزی کې د هرې جمعې او خالی پر ورځو له مشال رادیو.
اردن کو مشال ریڈیو دا په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې د خبرونو لنډیز له ظفر خانه.
د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر وای له شمالي او جنوبي وزیرستانه د اسمبلی استازو په ایوان کې د حاضرولو درخواست ورته ترلاسه شوې ده. اسد قیصد پرون په پارلمان ته وویل په دې لړ کې د قانون له وزیر سره مشوره کوي چې محسن داوړ ولی وزیر اسمبلی ته حاضر کی او کنه. د پاکستان لپاره د بشري حقوقو کمیشن وای له چارواکو سره د دې لپاره خبرې کوي چې شمالي وزیرستان ته د تګ اجازه واخلي او هلته د بشري حقوقو حالات ته نږدې وګوري. د کمیشن شریکی مشر عظمه نورانی پرون مشال ریډیو ته وویل د اتوار په ورځ یې درې کسیز پلاوی شمالي وزیرستان ته پرې نه خودل شو. خو د بنو یو انتظامی افسر مراد خان وزیر مشال ریډیو ته وویل هیڅوک شمالي وزیرستان ته لورتګ نه منع کوي. جمعیت علماء اسلام فی وای سبا د مولانا فضلرحمن په مشرۍ کې ګڼ ګوندی غونډه کوي. ګوند پرون په یو بیان کې ویل د حکومت په خلاف تحریک چلول او نور موضوعات د غونډې په ایجنډا کې دي. په بیان کې راغلي چې پیپلز پارټي، مسلم لیگ نون، عوامي نېشنل پارټي، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او نور ګوندونه په غونډه کې ګډون کوي. عوامي نېشنل ګوند پلویانو پرون په پیښور کې د قومي احتساب ادارې د دفتر مخې ته مظاهره وکړه او غوښتنه یې وکړه چې اداره دې د هر چا او ګوند په اړه یو شان احتساب وکړي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د قانون او پارلماني چارو وزیر سلطان محمود خان مشال ریډیو سره په خبرو کې پرنیب د توپیري چلند کولو تور رد کړ او وی ویل اداره د ټولو یو شان حساب کوي. د خیبر پښتونخوا اپوزیشن ګوندونو وای حکومت د روان مالی کال لپاره په بجټ کې اپوزیشن ګوندونو ته د پرمختیايي کارونو لپاره برابره برخه ورنکړه. خو صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه پرون مشال ریډیو ته ویل په بجټ کې ټولو حلقو ته یو شان پیسې ځانګړي کړي دي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په ایران د سختو بندیزونو لګولو امر لاسلیک کړ. بندیزونه د ایران د مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای په دفتر هم لګول شوی. ولسمشر ټرمپ پرون د امر په سپینه باندې کې لاسلیک کړ.
او سوردونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکی له احمد الله اورو.
نوای وخت ورسپانه په خپل اداري کې لیکي وزیر اعظم عمران خان د افغانستان نه راغلي پلاوی سره خبرو پر وخت ویلي دي طالبانو سره مذاکرات یو مثبت پرمختګ دی او حکومت یې حمایت کوي. ورسپانه لیکي نور لڅ قسمه ځند نه کار اخستو په ځای د طالبانو سره مذاکرات منطقي انجام ته ورسول شي ځکه چې امریکا په شمول ټولو ته دا معلومه شوه چې د افغانستان شخړې حل د جنگ نه بلکې مذاکراتو د لارې راوتلې شي. دا نو ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې حکومت غواړي چې د پیسو نړیوال صندوق یا IMF نور قرضه وانخلی نو ورته به میثاق معیشت طرف ته تللوي. ورسپانه لیکي ځنی حکومتي غړي وایي چې اپوزیشن ګوندونه د میثاق معیشت د لارې رعایت غواړي. نو ورته په دې خبره پوهېدل پکار دي چې میثاق معیشت مطلب چاته اسانتیاوي ورکول نه بلکې حکومتي او اپوزیشن ګوندونو غړي باید بند دروازو شاته یو ځای کینی او ملکی معیشت خکولو لپاره به یو ایجنډا جوړ کړي. نور بیا د حکومت کار وي چې په هغه په څه ډول عمل درآمد کوي. جنگ ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکل دا ورسپانه لیکي ملکی معیشت چې دا وخت د کوم مشکلاتو سره مخ دی نو لوجه د اولس هره طبقه متاثره کیږي او خصوصا اورس پور زیاتی دن کی ګرانی د دیاړی مار مزدورانو کم تنخواه والا ملازمینو او نوکر پیشه خلکو لپاره د دوه وخت ډوډۍ حاصلول هم مشکل جوړ کړی دی. پاکستان تحریک انصاف حکومت د خپل اقتصادي ویژن او پالیسیانو مطابق په خن نیت سره د اصلاح لپاره ګامونه پورته کړي خو تیر لس میاشتو کې څه خن نتایج په نظر را نغلل او اوس خو یې په خپل د یاد ګنغړی هم اعتراف کوي. ورسپانه لیکي اپوزیشن ګوندونو یو خو دا مسله پر راپورته کولو سره د اولس همدردیانې حاصلوي نو بل خو د دې مسلې حل یې هم وړاندې کړی دی او حکومت ته یې د میثاق معیشت وړاندیز کړی. ورسپانه لیکي په څه ډول چې ملکی دفاع، ترهګرۍ او په خارجه پالیسۍ د حکومت او اپوزیشن مشران په اتفاق دي نو دا شان معاشي پالیسي هم متفقه په کار ده چې ملک ته د مشکل حالاتو راووزي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز اجانس په کشمیر کې د یوې بلتون پالې ډلې له هند حکومت سره خبرو ته د زړه کولو. واشنگتن پوسټ ورسپانې بیا د کابل د یو دولتي زندان د خزینه قیدیانو د حالت په څیر موضوعاتو لیکنې خپرې کړې دي. مهم ټکی درته ورو. د رویټرز خبری اجانس لیکنه وایي د لانجمنې کشمیر سیمې د تر ټولو لوی بلتون پالې ډلې مشر د ګل پروز ویل د هند له حکومت سره خبرو ته تیار دی. د کشمیر دره چې د مسلمانانو اکثریتي سیمه ده، له تیرو اوو لسیزو راهیسې د اټومي طاقتونو هند او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي د تر ټولو غټ لامل په توګه یاده شوې. دواړه ګاونډي هیوادونه داوا پر ټول کشمیر خو واکمنی یې پر نیمایي برخه کوي. لیکن وايي د خبرو له لارې د کشمیر د شخړې حل به ډیر مشکل وي، خو زیاتوي د جمو او کشمیر گورنر ستیا پال مالک د خالی پور ورځې یوه خبري غونډې ته وویل د حریت کانفرنس په شمول د بلتون پالو ډلو په دریځ کې یو څه نرمښت لیدلی دی. د نوموړي د دې خبرې په جواب کې د حریت کانفرنس مشر میروایز عمر فاروق د ګل پورز رویټرز ایجنس ته وویل چې دی له هند حکومت سره د خبرو هرکلی کوي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د کابل په دولتي زندان کې د خزینه قیدیانو د حالت په اړه لیکنه خپره کړې. په لیکنه کې راغلي زیاتره قیدی ښځې میندې دي چې له نو زیږیدلو ماشومانو یې تر 15 کلنو هغو له دوی سره اوسي. په جیل کې د ډېرو وړو ماشومانو د ژړا اوازونه تر غوږو کېږي او هغه چې لږ غټ دي خپل سبق زوتوي. لیکنه کاږي سلګونه افغان میرمنې چې زیاتره غریبي او بې سواد دي د اخلاقي جرمونو او د مخادره موادو د قاچاق په څیر تورونو کې بندې دي. په افغانستان کې هغه قیدی ښځې بیا د نشت برابر دي چې پر یو چا د جدي تیری جرم پرې ثابت شوی وي. لیکنه د څېړونکو د قانوني چارو پوهانو په حواله وایي چې یو افغان میرمن اکثر وخت د خپل پلار، خاوند او یا هم خپل محبوب په خبرو کې راشي او جرم کولو ته زړه خکي. د لیکنې تر مخه د افغانستان ټولنه یو کلتوري، سړیواکا او اسلامي ټولنه ده چې یو زیات شمېر ښځې یې خورا لږ ازادي لري. اکثر وخت افغان نجونې تر هغوی ډېر زیات عمر لرونکو سړو ته واده شي او بیا تمه ترې کېږي چې د خپل خاوند او د هغه د کورنۍ خبره به نه غورځوي. لیکن وايي د افغانستان څارنوالان او قاضیان زیاتره سړي دي چې په پریکړو کې له قانون سره سره کلتوري ارزښتونو ته هم ځای ورکول کېږي. لیکن زیاتوي هغه افغان میرمنې چې د خپلو سړیو د فشار له وجې جرم کوي، پر زیاده دي چې عدالت ورسره د یوې ښکار شوې په توګه همدردي وکړي، د عادي مجرمانو سړیو په څیر چلند ورسره کېږي.
دا مشال ریډیو ده.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ګل پر ورځ د ایران پر ضد د نوو بندیزونو امر لاسلیک کړ. د وویل د ایران د اټومي وسلو جوړولو پلان به هیڅکله کامیابېدو ته پرې نږدي. یو ایرانی چارواکي بیا هم پرون دوشنبه وویل که امریکا ایران ته امتیازات ورکړي نو امکان شته چې دواړه هیوادونه خبرې سره وکړي. ملاله بشیر تفصیل راکوي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي پر ایران به فشارونو ته دوام ورکړي او ایران به هیڅکله اټومي وسلې جوړې نه کړي. دا خبره ټرمپ د دوشنبه په ورځ په داسې حال کې وکړه چې د ایران پر ضد یې د نویو بندیزونو امر لاسلیک کړ. د زیاته کړه
دا اقدامات د ایران د روانو پرونکو فعالیتونو په وړاندې دي. موږ به تر هغه پر تهران فشار ته دوام ورکو چې د ایران رژیم د اټومي وسلو د جوړولو د هڅو، د یورانیمو غنی کولو، د بالستیک توغندیو جوړولو، د تروریزم سره له تړاو او ملاتړه بهرنیو شخړو ته د لمن وهلو او امریکا او متحدانو په وړاندې د اقداماتو په ګډون له خپلو خطرناکو فعالیتونو لاس واخلي.
د امریکا د خزانه وزیر سټیفن منوچن ویلي له دغو بندیزونو سره به د هغو ایرانیانو د میلیاردونو ډالرو په ارزښت شتمنیو مخه ونیسي چې د آیت الله د دفتر ملاتړ کوي. د زیاته کړه چې د ایران د بهرنیو چارو پر وزیر محمد جواد ظریف به هم د رواني اونۍ په پای کې بندیزونه ولګول سي. د واشنگتن او تهران ترمنځ وضعیت هغه وخت نور هم ترنګلی سو چې د تیرې پنجشنبه په ورځ ایران د امریکا یوه بې پیلوټه الوتکه وویشتله. امریکا ویلي د الوتکې په نړیوال هوایي حریم کې وشتل سوې، خو ایران ویلي الوتکې په خپل هوایي حریم کې وشتلې ځکه یادې امریکایي الوتکې د ځمکنۍ بشپړتیا له نړیوال قانون سرغړونه کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د امریکا ملګرو هیوادونو سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو ته سفر کړی دی. په متحده عربي اماراتو کې د امریکا ماموریت پر ټویټر پاڼه لیکلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو به د عربي اماراتو له چارواکو سره د نړۍ د تروریزم تر ټولو لوی تمویلونکي د مخنیوي لپاره پر نړیوال ائتلاف رامنځته کولو خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د دوشنبه په ورځ د سعودي عربستان له چارواکو سره تر لیدو وروسته له جده څخه ابو ظبي ته ورسید. پامپیو سعودي عربستان ته تر سفر مخکې د یک شنبه په ورځ په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل چې په سیمه کې د امریکا له دواړو متحدانو سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو سره به پر دې خبرې وکړي چې څه ډول یقیني کولای سي یو نړیوال ائتلاف جوړ کړي چې په نړۍ کې د ترهګرۍ د ستر ملاتړ په وړاندې ودرېږي. پامپیو دغه راز د ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبره تکرار کړه چې وایي واشنگتن له ایران سره له قید او شرط پرته خبرو ته تیار دی. ایران بیا د دوشنبه په ورځ ویل چې که امریکا پر ایران لګولې بندیزونه لری کړي نو خبرې شای احتمال ولري. د ایران د ولسمشر حسن روحاني سلاکار حسام الدین آشنا پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې له ایران سره تر اټومي تړون ورهاخوا د غوښتنو په بدل کې باید ایران ته نوي امتیازات ورکړل سي او هغه هم له نړیوال تضمین سره.
دا مشال ریډیو ده.
هغه وروسته چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مذهبي لږکیو په اړه تازه خپره کړي رپورټ کې پاکستان د اندېښنې وړ هیوادونو په کتار کې یاد کړ. د پارلمان ځینو غړو په دغه اړه اندېښنه ښودلی. په اسلام آباد کې د بشري حقوقو د کمیشن چارواکي هم د پاکستان په پارلمان کې د لږکیو له استازو سره موافق دي چې وایي په دغه هیواد کې د اقلیتونو حقونه تروړل کیږي او څوک یې د مخنیوي جرأت نه کوي. بشیر ګواخ د موضوع تفصیل راکوي.
د پاکستان بشری حقوقو کمیشن وای په دغه هیواد کې د مذهبي اقلیتونو لپاره ورځ تر بلې حالات خرابېږي. د دې کمیشن مشر مهدی حسن د جون په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې د مذهبي اقلیتونو د خوندیتوب لپاره ځینې قوانین موجود دي چې نه عملي کیږي. دغه په وینا کوم قوانین چې نشته هغه باید سیاسي ګوندونه په شریکه جوړ کړي. دیوای موږ له سیاسي ګوندونو غوښتنه کولی شو پر دوی موټینګار کړی چې لاسونه سره یو کړي او اوسنی حکومت چې په پارلمان کې له مخالفو ګوندونو څخه یوازې شپږ غړي زیات دي مجبوره کړي چې قوانین عملي کړي. خو په پاکستان کې ستونزه دا ده چې په دې اړه نږدې ټول ګوندونه تبدیلی نه غواړي په ځانګړي ډول د موجوده قوانینو په عملي کولو کې. د امریکې بهرنیو چارو وزارت د جون په 16مه د مذهبي اقلیتونو په اړه په خپل کلنی رپورت کې په خپل حکومت غږ کړو چې د پاکستان حکومت ته وړاندیز وکړي چې مذهب ته د سپکاوي قانون چې غلط کارول کیږي ختم کړي. همدارز وړاندیز شوی چې د احمدیانو پر ضد په آئین کې موجود تعصب ختم شي. د پاکستان آئین احمدیان کافر ګڼي خو دغه ډلوای چې دوی مسلمانان دي. په قومي اسمبلی کې د تحریک انصاف غړي او د مذهبي اقلیتونو د چارو پخوانی وزیر ډاکټر رمیش کمار وانکوانی مشال ریډیو ته وویل د هندوانو او عیسایانو په زور ودونې ودرولو لپاره یو قانوني مسوده پارلمان ته وړاندې کړې ده خو د هغه په وینا ملاتړ نه لري.
بدبختی دا ده چې پر دې خبرو عمل نه کیږي. دې مسالې ته بیخي پام نه کیږي. ما په دې اړه څو ځل غږ پورته کړی دی. د وزیر اعظم عمران خان صاحب سره مې درې ځل په دې اړه خبرې کړې دي خو د مذهبي اقلیتونو پر مسأله څه پرمختګ نه کیږي. نه ورته پخوا پام وو او نه ورته اوس پام کیږي. د اقلیتونو ستونزې به همداسې پاتې وي.
د پاکستان بشری حقوقو کمیشن د 2013 کال راپور ښیي چې دغه کال یوازې په سند صوبه کې خوښه زر عیسایي او هندوي جنکۍ په زور مسلمان شوي او واده شوي. بلخوا د امریکې د بهرنیو چارو وزارت د 2019 کال په رپورت کې ویل شوي چې په سیاست کې د اسلام پالو مذهبي ډلو نه نیسل او د سیاستوالو لخوا د اسلام پالو رایو ته احتیاج د مذهبي اقلیتونو له حقونو سرغړوي ته لار برابره کړې ده. د راپور تر مخه د پارلمان د مذهبي چارو قائمه کمیټه باید پر دې مسایلو وغږیږي. په دې کمیټه کې د مسلم لیگ نون ګوند غړي کیسومال خیالداس مشال ریډیو ته ویل په دې اړه بحثونه کوي خو نتیجه یې ځکه نه راوځي چې چارواکي سخت دریځه خلک نه خفه کوي. دیوای عمران خان صاحب د وزیر اعظم په توګه له پاکستانه د مدینی ریاست جوړولو خبره کوي. اسلام یوازینی مذهب دی چې د اقلیتونو حقونه خوندي کوي. موږ وایو چې همدغه حقوق راته راکړي چې اسلام مذهبي اقلیتونو ته منلي. نور اضافه څه نه درنه غواړو. د یادونې ده چې د پاکستان حکمران ګوند تحریک انصاف غړي او د پارلماني چارو وزیر علي محمد خان د جون په 16مه په قومي اسمبلی کې د وینا په مهال ویلي وو چې مذهبي اقلیتونو مال او ځان به خوندي خو نور به ملک د اسلامي قوانینو له مخې چلیږي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د ډیلی ټایمز اوس پاڼه لیکنه وایي حکومت سره د اقتصاد په اړه د معاملو پر موضوع اپوزیشن ګوندونه بیلابیل وړاندیزونه لري. د پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون ګوند ځوان قیادت سخت خو مشرانو بیا مفاهمتي رویه خپل کړی. د لیکنې تر مخه په جمهوری ګوندونو کې د نظر اختلاف باید د سنجیده سیاسي تګلارو مخه ډب نکړي. ل مجید بابره تفصیل ورو.
د
د پاکستان خبریدونکي د انګریزي ژبې ډیلی ټایمز په یوې اداریه کې لیکلي دي چې په وروستیو کې د پیپلز ګوند بلاول بټو او د مسلم لیگ نواز مریم نواز شریف د وزیر اعظم عمران خان په حکومتدارۍ تنقیدونه کړي دي، خو هم د دغو ګوندونو د مشرانو لکه آصف زرداری او شهباز شریف رویه بیا مفاهمتي او نرمه ده. د ادارې په خبره دواړو مشرانو په پارلیمان کې د خپلو ویناګانو پر مهال حکومت ته د خیر سګالۍ پیغامونه په دې ټکو ورکړ چې دا مهال هیواد سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده، نو باید حکومت د اپوزیشن ګوندونو سره کښېني او د دغو ستونزو د حل لپاره دې خبرې اترې وکړي. په پارلیمان کې د پیپلز ګوند یو مخکښ خورشید شاه، خو د تحریک انصاف ګوند یو مشر عامر ډوګر ته نیغ په نیغه پیغام ورکړو چې د اقتصاد په موضوع دې وزیر اعظم عمران خان اپوزیشن ګوندونه په اعتماد کې واخلي. بلخوا د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف په پارلیمان کې د وینا پر مهال د حکومت او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ د اقتصادي لوزنامې خبره کړې. ادارې زیاتوي چې د اقتصادي لوزنامې د وړاندیز نه پس بغیر د حکومتي ځواب د انتظار نه د ګوند مرستیالې مشرې مریم نواز شریف دا وړاندیز رد کړ او زیاته یې کړه چې حتی نواز شریف هم د دې وړاندیز خلاف دی او هغه نه غواړي چې حکومت سره په دې اړه کومې خبرې اترې وشي، بلکې په نورو اپوزیشن ګوندونو یې هم غږ وکړو چې حکومت یوازې پرېږدي چې خپلې اقتصادي ستونزې په خپله هوارې کړي. ادارې راته ویي چې داسې ښکاري مریم نواز په ډېره کلکه د بلاول بټو د هغه بیانیې ملاتړې ده چې تېره اونۍ د سین صوبی په نواب شاه کې د یوې غونډې ته د وینا پر مهال حکومت او عمران خان ته خبرداری ورکړی وو چې د اپوزیشن پر ضد خپلو کړنو ته پام وکړي. د ادارې په خبره حکومت سره د معاملاتو موضوع مسلم لیگ او پیپلز ګوند کې اختلاف پیدا کړي چې ګټه به یې په ممکنه توګه حکومت ته رسي، خو بلخوا د کلنی بجټ په معامله حکومتي غړي ټول متفق دي او دا خبره هم په یو خپل کوي چې که پارلماني روایت هر څه وي خو اپوزیشن ګوندونو له باید هیڅ رعایت ورنکړی شي. ادارې په پای کې اپوزیشن ګوندونو ته تجویز ورکړي چې تر ټولو وړومبه باید دوی په خپلو کې کینی خپل منځي اختلافات ختم کړي او د حکومت پر ضد متفقه بیانیه جوړ کړي، ځکه چې اختلاف او انفرادي سوچ او فکر که هر څومره هم په ګوندونو کې د جمهوریت سوچ ښکارندوی کوي خو په عمومي توګه د ګوندونو لپاره زیانمن وي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
په خیبر پښتونخوا کې د تماکو کروندګرو پرون دوشنبه په پیښور پریس کلب کې په یو خبري غونډه کې له مرکزي حکومت وغوښتل چې د نوي مالي کال په بجټ کې په یو کیلو تماکو د 300 روپو ټیکس یا مالیې وړاندیز بیرته واخلي. د دوی په خبره کې حکومت دا کار ونه کړي نو د سوبې د تماکو کروندګر به خیر ته کینی. په مرکز کې د مسلم لیگ نون تیر حکومت هم په خپل بجټ کې پر تماکو د ټیکس وړاندیز کړی، خو د دې فصل د کروندګرو د احتجاج له وجې بیا بیرته اغستی و. له پیښوره د غلام غوث رپورټ.
د تماکوانو د کروندګرو د ټولنې مرکزی مشر لیاقت یوسفزی مشال ریډیو ته وویل
تماکو باندې چې کوم دا 300 روپے ټیکس لګیدل دی په دې بجټ کې، نو دا ټیکس ته فورن چې کوم دی نو واپس واغستې شي. هغه غستون کې چې په مارکیټ کې باغی تماکو غستل چې پروس کو یو سړی په کال کې ځان له 2 کروڑ روپو چې کوم دی نو مال غستو، نو نن هغه مجبور دی چې هغه بر 2 کروڑ سره سره 8 کروڑ روپے نوري ګوري چې هغه حکومت ته ټیکس ورکي. نو ټول وړ کاروبار یان یا وړ کارخانه دار چې دی نو هغه د مارکیټ نه بالکل وټی دي او صرف ملټی نېشنل کمپنۍ دی وخت چې دی برټش امریکن ټوبیکو او فلپ موریس انډستری چې دا، نو هغه دا حق حاصل دی چې هغه کندن په دغه شرایطو باندې مال والی. که پروس کو دا فیصله حکومت واپس وانلی د دې مطلب بدای چې دې زمنګ ماشی کتلیام کوي د پښتنو زمنګ دا یو کیش کراپ چې دی وخت کم دی ټوبه کو د زمنګ نترول غوړي.
د کروندګرو د ټولنې یو بل مشر محمد علي ډاګیوال وای تماکو د خیبر پښتونخوا د لوی شمیر خلکو د ګټي یو فصل لې او د دې فصل په اغیستونکو د ټیکس لګولو سره به د پښتونخوا زرګونه خلک متاثر شي.
په مارکیټ کې 14000 اگریمنٹ ہولڈر چې دا دي دوه ملٹی نیشنل کمپنو سره دي او ټولې بټه یعنی چې دي نو دا 50000 دي، نو دا نور اگریمنٹ ہولڈر مطلب دا لري چې نه دینه متاثر کیږي، کمپټیشن به ختمي کیږي. د دې تماکونو چې کوم سیګریټ جوړیږي نو دا غي ټیکس چې نه شپک شلی 1000 روپے مرکزی حکومت اخلي، نو چې زما په فصل باندې ټیکس لګي نو زه دا مطالبه کوم چې دا ټیکس په پنجاب کې په غنو لینه لګي په کپاسو نه لګي. د دې نه خو سپاده ظاهر خبره ده چې د پښتنو ماشی قتل عام کیږي او موږ دې قتل عام تک کتن تیار نه یو.
په سوابۍ کې د تماکو یو کروندګر خالد خان د دغه ټیکس لګولو وروسته د خپلو اندېښنو په لړ کې مشال ریډیو ته وایي.
زما خپل 18 جریب ورجینیا کرلی دی او د سره مونږ متاثر ده کیږي چې زمونږ مارکیټینګ کې چې کوم خلک نه زمونږ اټومیټک چې کوم نه زمیدار متاثر ده د واپاري بنې نه زمیدار ته مکو دغه شر پاتې شي او سو پیوان خلی په وړیا ریټ به اخلي. بس
د وفاقي حکومت چارواکو تر دې دمه د دې کروندګرو د اندېښنو په جواب کې سندې ویلي، خو د تماکو په فصل د یو کیلوګرام په سر د 300 روپو د ټیکس لګولو خبره په تیر شوي وفاقي بجټ کې هم شوې وه، خو بیا وروسته د کروندګرو د احتجاجونو له وجې دغه ټیکس نه و عملي شوی او دا ځل هم د تماکو د کروندګرو د ټولنې لخوا په دې لړ کې په پراخه کچه د احتجاجونو دړکه ورکړې شوې ده. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې
د جنوبی وزیرستان د دوه کلو غونډکی او سرخانې اوسیدونکي وایي کورونا د تیرو کلونو په جګړو او پوځي عملیاتو کې ویجاړ شوي او حکومت لا تر اوسه هغو د سروې چارې نه دي پیل کړي. دوی په وینا څو وارې د سرکاري دفترونو چکرې لګولي خو خبره څوک نه اوري. د جنوبی وزیرستان مرستیال کمشنر بیا ډاډ ښیي چې د یادو کلو سروې به ضرور کوي. سیلاب مسعود حال راکوي.
د سولی وزیرستان په بډ سیمې دوه کلیو غونډکای او د سرخانۍ اوسېدونکي ویایي چې دوی هم جنګوالي تاواني کړي، کورونا یې رنګ دي خو د رنګ کورونو اندراجي لا تر اوسه پرې شوی نه دی. میرزا جان زلول خیل ویایي مرزادہ جاتوی چدرنگ کورونو دے اندراج دے پارا مو دے ڈیرو دفترونو دروازے وٹا کولے خود میجا پوغشتنا تر اوسا پورے چاہا غوش و نگراوا
دے جنگ پو وجہ عرش اتبادی یک وسیلہ طریقہ نشتاین گیش سوک نا غوش اتانا چی نم جا غوروی عرش یشتی رہا سا میل رہا سا اونی غز بزیر شیدی بطانیون سا پندیش طریقہ نشتا
دے دغیس ہی میں حکومتی چارواکی اسیسٹنٹ کمیشنر یوسف علی خان مومند دے غنڈا کی او سرخانہ کلیو اس دن کیو تب دے دوی دڑنگ کورونو دے اندراج پا باریک شے پدا رنگ باور
چکم د صوبائی حکومت کم شیڈول مونگ تراغل دے دغه مطابق مونگ لگیا یو پٹول وزیرستان کی شورو دا سروے دڑنگ کورونا دا با مونگ سر ترسو او دا سی دا چی صدر تیمون کمی دے او سا دا سی دا سیکیورٹی حالاتو دا وجی زین زمینو تا مول رسیدے نوشو غونڈاکی سرخانے تا با مونگ مخا انشاءاللہ ٹیم لیگو که انکیس دا ما پا شیڈول کے نئی زبے پا کیسا اور واچو مد او دا غی مطابق با بیا ٹیم مونگ آل تلیگو چکم دا دی محرومیانی دی او چکم رنگ کورو یا با انشاءاللہ مونگ خامخا دے دی پورا کو.
یوسف علی خان من دا زیاده کړه چې د غونډکی سرخانه کلیو مشرون دې په دغه سلسله کې شه د ما سره د ما په دفتر کې شوو ویني چې د دوی د ډنګ کورونو د اندراج په مسله وژاږي جو او بیا په شریکات څلیار ورته ساما کو. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیر اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا.
د افغانستان د رسنیو خبریالانو فیډریشن او د رسنیو د ملاتړ اداره له وسلوالو طالبانو غواړي چې رسنیو خبریالانو ته د ګواښ اعلامیه بیرته واخلي. وسلوالو طالبانو رسنیو ته یو نه وخت ورکړی او ګواښ کړی چې پر ضد اعلانونه خپاره کړي د پوځي هدف په توګه به حمله ورباندې وکړي. په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نه د هیواد حکومت غواړي چې د خبریالانو امنیت خوندي کړي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د طالبانو دغه ګواښ غندي او وایي چې په ټول توان به د رسنیو تر شا ودرېږي. د اکرام الله اکرام رپورټ او ورپسې یوه سندره.
د وسلوالو طالبانو لوري ازینو رسنیو ته تازه غوښونو په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړ د ادارو خبرګونونه راپارولې دي. د افغانستان د رسنیو او خبريالانو فدراسیون او د رسنیو مدیر پلاوی د دوشنبه د ورځې په یو غونډه کې له طالبانو وغوښتل چې خپل اعلامیه بیرته واخلي. د دوی په استازیتوب ضیا بومیا ویل
یو ډله یا ګروه حزب یا کومه بل فوجي ډله موږ ته د کاری چاپیریال او د فعالیت پړوند هیڅ تعیني تکلیف نشي کولای. موږ یوازې او یوازې د افغانستان د نافذه قوانینو پر رڼا کې خپل فعالیت کوو او دغه غونډه کې پریکړه وسوله چې طالبان دې بیرته خپل دغه خبره سوی اعلامیه واخلي.
وسوالو طالبانو تازه هغه رسنیو ته چې دوی پر ضد تبلیغاتي اعلانونه خبروي خبرداري ورکړي چې له خپل دغه کړنو لاس پسر شي. د طالبانو په اعلامیه کې چې د دوشنبه پورې سپاره شو راغلي ک رسنۍ دی وی ونه پوګدو کې دغه نشرات بند نکړي نو د پوزي هدف په څیر به تر برید لاندې راشي. بلخوا په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نه وای هیڅ ډله حق نه لري چې د نړیوالو او ملي قوانینو په چوکاټ کې فعالیت لرونکو رسنۍ وګواخي او یا پرې حمله وکړي. اداري اجرایوي مشر مجيب خلوتګر د دوشنبه پورس په کابل کې خبريالانو ته ویل حکومت مجبور او مکلف دی چې د رسنیو امنیت خوندي کړي.
اختیار رسانه‌ها به صورت نظامی و
دوی په پوجي ډول په مرګ د رسنیو غوښل د بشريت په ضد جنایت بلل کیږي. طالبان دي پوښي چې ټول اعلانونه او خبرونه د هواد د نافذه قوانینو په اساس کیږي. له حکومت غوړو چې د رسنیو او خبريالانو امنیت خوندي کړي. موږ ته ډاډ راکړي یوازې یو ونی وخت لرو.
ما فقط یک هفته وخت درته.
د رسنیو کارکونکو وایي چې رسنۍ د مالیم لاتر لپاره اعلانونه د پیسو په بدل کې خبروي او دغه اعلانونه د رسنیو رسمي نظر نه څرګندوي. د افغانستان امنیتي ادارې خپل لیکو ته د افرادو د جلب او جذب او د خپل بنسټونو د پیوړی کولو په هدف د پیسو په بدل کې رسنیو ته اعلانونه ورکوي. په افغانستان کې د غوسم لاتر ماموریت هم د افغان امنیتي او د فیض وکونو په ملاتړ رسنیو ته د خبرولو لپاره اعلانونه ورکوي. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي په افغانستان کې د بیان ازادي د ډیرو قربانیو په بدل لاسه شوی او حکومت ورنه ملاتړ کوي. د دې وزارت ویان صابر مومند
د بیان ازادي د قربانیو په نتیجه کې لاسته راغلي ده. موږ به د رسنیو سره په حکومت وګورو، خصوصا د اطلاعات فرهنګ وزارت وګورو د ازادۍ په برخه کې مخ وړاندې.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نه وایي چې د 2019 کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 15 قضیې ثبت شوې چې 15 د وژنې، شپږ د ټپي کېدلو او نورې د وهلو، ټکولو او ګواښلو دي. د دغه ادارې اجرایي مشر وایي چې دغه رقم د تیر کال د همدې مودې په پرتله 50% کموالی ښيي.
دربار پال پکڑی دلا سونا امن وار یلو یخدا یا دغم ارمان دے ہر خوانت فخی دیر رازینا غم مکاو امن براشی دے خم روان دے سنگرا او زبقدم ورتا پسرو کی گلونا امن والی یلو یخدا یا تغم ورمان دے نهر خوانت فخی زیر رازینا غم مکاو امن برا شیخ دیکھو مہروان دے سونا شمن سولک جوندی لخوشالین خلقا